دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې به مو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د مسودې د چمتو کېدو په اړه په ریپورټونو خبر کو او همدارنګه د وروستیو سیلابونو او د دې زیانونو په اړه ریپورټونه لرو. تاند څنګه شون په شیبو کې پروګرامونه هم په دې یو سات کې ځای شوي خو په سر کې اسدالله لودین ته وغږدو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن ملي شورا ته له امریکا سره د ستراتیژیک سند پر مسودې معلومات ورکوي. ټاکل شوی د شیکاګو د کانفرنس څخه مخکې د افغانستان او جرمني ترمنځ هم د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک شي. او ایران وایي له هغې بي پیلوټه امریکایي الوتکې څخه یې حساس معلومات ترلاسه کړي چې پروسه کال په دې هیواد کې رالوېدلې وه. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن د ملي شورا غړو ته له امریکا سره د ستراتیژیک سند د مسودې پر محتوا معلومات ورکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې ته ځي، اولته مشرانو جرګې ته په دې باره کې معلومات وړاندې کوي، همدارس ډاکټر سپانتا به ولسي جرګې ته ځي او د دې سند په اړه به ولسي جرګې ته معلومات ورکوي.
له امریکا سره د ستراتیژیک سند مسوده تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دتفر سپنتا او د امریکا د سفیر راین کراکر ترمنځ بشپړه شوه. د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې په دې سند کې په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې نه دي شاملې. افغانستان غواړي دغه سند د شیکاګو تر سرمشریزي مخکې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شي. افغان چارواکي وایي د افغانستان او جرمني ترمنځ به هم د ستراتیژیکو همکاریو سند د شیکاګو له کانفرنس څخه مخکې لاسلیک شي. د ولسمشر کرزي د ویندوی له دفتر څخه په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې حامد کرزي پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځنګړي استازي مایکل کاخ سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د دوام او د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک په اړه خبرې وکړې. په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا ټینګار وشو او په دې سلام وکړه چې د افغانستان او جرمني ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند دی د شیکاګو له کانفرنس څخه مخکې لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مایکل کاخ ډاټ څرګند کړي چې جرمني به د تل په څیر د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي او له 2014 میلادي کال وروسته به هم دغه هیواد خلک یوازې پرې نږدي. له طبیعي پېښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د تیرو څلورو ورځو په سیلابونو کې په 14 ولایتونو کې راوتلي دي لک تر لګه درس تنه وجل شوی. د دې ادارې رئیس محمد ایم کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیلابونو دروتلو له عمله په لزګونه کسان ټپیان شوی هم دي.
در سیر روز گذشته یعنی از دیمای ساور که به شمول امروز در
پتیرو درې ورځې کې درس تنه وجل شول د ټپیان شمیر هم شپږستانه دی. هو کسل اداره کې دي 1,655 کورونه تخریب شوی، 3,899 جریبه کرنیز مکه او شاوخوا 1,510 سروي لمنځه تللی. په هیواد کې وروستي سیلابونه په داسې حال کې د لسګونو کسانو ژوند اخلي چې د تیر کال په وروستیو کې سخت وارو او برف کوچونو په سلګونه کسان ووژل. په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونو یا ایساف د خپلو دوه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه ځواکونو لخوا نن په یو خبر شوی اعلامیه کې ویل شوي چې سرتیر یې تیره ورځ د افغانستان په ختیځ کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. یا د ځواکونو د تل په شان د وژل شوو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو اروپایي یورو 55 افغانۍ نوي پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومنه 20 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ. د هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه: ایران وایي له هغې بي پیلوټ امریکایي الوتکې څخه یې چې پروسه کال په دې هیواد کې رالوېدلې وه ځینې معلومات ترلاسه کړي. په دې معلوماتو کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په اړه څو اونۍ مخکې تر دې چې هغه ووژل شي یوه اندازه د جاسوسۍ شواهد موجود دي. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دې ته ورته الوتکه به جوړه کړي. ایران پروسه کال وویل چې دا تیاره دوی راغورځولې، خو امریکا بیا وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دا تیاره د ایران په خاوره کې نسکوره شوې وه. امریکا دغه راز د موضوع رد کړ چې ایران دی وکړی شي له دې الوتکې ځینې حساس معلومات ترلاسه کړي، دا ځکه چې د دوی په وینا دا ډول الوتکو استخباراتي ارزښت محدود شوی دی. تهران د امریکایانو له لوري د دې الوتکې د بیرته ورکولو غوښتنه رد کړې او هم یې دا موضوع نه ده منلې چې ګویا روسیې او چین ورڅخه د دې الوتکې په اړه معلومات غوښتي. په داسې حال کې چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړی پړاو ټولې رایې شمیرل شوي دي، شمیرې ښیي چې د فرانسې د سوسیالیست ګوند کاندید فرانسو هولنډ په 28.3 او اوسنی ولسمشر نیکولاس سرکوزی په 28.8 رایې ګټلې دي. دوی دواړه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې چې د مۍ په 26 نیټه ترسره کیږي د یو بل په وړاندې بیا انتخاباتي سیالۍ کوي. د فرانسې د ښي اړخ ملي جبهې په نوم د ګوند کاندید 18.1 رایه خپله کړې چې که څه هم دویم پړاو ته یې لاره نه ده موندلې، خو دا شمېر رایه د دې ګوند په تاریخ کې تر ټولو زیاتې رایه دي چې دا ملاتړ د راتلونکي ولسمشر لپاره سرخوږی هم جوړولی شي. په زرهاو روسي ارتودکس مسیحیان پرون د مسکو سترې کلیسا ته نږدې د ارتودکسي عقیدې د ملاتړ په هدف راټول شول. د دې کلیسا ستر پادري یا کشیش د دعا د مراسمو تر ختمېدو وروسته ګډون کوونکو ته وویل چې د دې غونډې هدف د روسیې د ارتودکس کلیسا په وړاندې د وروستیو حملو سره مخالفت ښودل دي. د دې کلیسا چارواکي وایي دوی په خاصه توګه د فبروري د میاشتې هغه عمل په غوسه کړي چې یو شمېر نجونو په دې کلیسا کې د دعا مراسم ګډوډ کړل او کلیسا یې د ولادیمیر پوتین په ملاتړ تورانه کړه. په بحرین کې د موټر ځغلولو لومړی پړاو سیالۍ وروسته له یوې اونۍ مظاهرو پرته له کومې ستونزې پرون ترسره شوې. مظاهره کوونکي په بحرین کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. دوی هڅه وکړه چې پرون هغه لاره وتړي چې د سیالیو موټران ځینې تیریږي. انټرنیټي هاکران په دې وتوانېدل چې د انټرنیټ له لارې د دې سیالیو خپرول بند کړي. په وروستیو مظاهرو کې د یو تن د مړینې راپور هم ورکړل شوی دی. د موټر ځغلولو یا فرمولان سیالۍ پروسه کل په بحرین کې د حکومت ضد پراخو مظاهرو له امله وځنډول شوې. په دې مظاهرو کې چې د اکثرو شیعهګانو لخوا ترسره شوې، مظاهره کوونکي پکې د اقلیت سنی کورنۍ د واک ختمېدل غوښتل. او چارواکي وایي چې د روسیې په چچنیا او داغستان کې د پولیسو او یاغیانو ترمنځ نښتې شوي چې پکې لږ تر لږه د اوو تنو د مړینې خبر راغلی. راپورونه ښیي چې پولیسو د چچنیا په ګودرمیس سیمه کې دوه یاغیان په نښه کړل چې وروسته له نښتې دا دوه تنه سره له دوو پولیسانو ووژل شول. په داغستان کې هم درې تنه یاغیان هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړي چې بیا وروسته په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک لپاره چمتو شوې ده. په همدې موضوع د ولسمشر حامد کرزي له ویان سره مرکام لرو. او په کندوز او بلخ ولایتونو کې مو د سیلابونو له زیانونو هم خبرو. په ټول افغانستان کې د سیلابونو له کبله راپورته شوو ستونزو او دې ستونزو په اړه د حکومت د عکس العمل په موضوع باندې د بیړنیو او حالاتو له د ادارې له رئیس دائم کاکر سره مرکه هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه لرو. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو ده. په دې اړه به تفصیل له کابل د حمید مومن په رپورټ کې واورو.
د ارګ مڼیو په کابل کې د امریکا سفارت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د دې مسودې په نهایي کېدو سره په دې اړه رسمي مذاکرات پای ته ورسېدل او اوس به دواړه لوري په کور دننه سلامشورې کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په سر د دواړو لورو ترمنځ د خبرې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې روانې وې چې د یکشنبې په ورځ نهایي شوې. په کابل کې د امریکا د سفارت ویند ګیون سندوال ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دواړه لوري له اوږدو او پیچلو خبرو وروسته د مساوده نهایي کړې ده. د وای د امریکا متحده ایالات او افغانستان له سخت کار وروسته بلاخره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون لاسلیک ته ورنږدې شوی دی. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر سپنتا او په کابل کې د امریکا سفیر ریان کراکر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو مساوده ترتیب کړه. له دې وروسته افغانستان او امریکا به په کور دننه د مساوده په اړه سلا مشورې کوي. د امریکا د سفارت ویاند هم ویل چې په امریکا کې دننه به دا مساوده کانګرس ته هم استول کیږي او په نهایت کې به د امریکا د ولسمشر مطالعه ته هم وړاندې شي. خاغلی سندوال وویل چې دوی هڅه کوي دا سند د دواړو هیوادونو ترمنځ د شیکاګو د سرمشریزې په محل لاسلیک شي، خو د دواړو خواوو په موافقه د پوځي اډو مسله له دې تړون څخه جلا کړی شوی. ولسمشر کرزی په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې حاضر دی له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند د شیکاګو تر سرمشریزې لاسلیک کړي، خو د پوځي اډو د مسلې په اړه به د یو بل کال لپاره خبرو ته دوام ورکړي. دا چې افغان دولت به په کور دننه د دې مسودې په اړه له کومو کړیو سره مشوره وکړي وس نه ده څرګنده، خو د ملي شورا د ملاتړ ترلاسه کول ورته ضروری دی سو دغه اړیکې قانوني ارزښت پل کړي. تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د عمومي غونډې په محل اعلان وکړ چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول لومړی مشرانو جرګې او بیا ولسی جرګې ته د دې اړیکو په اړه معلومات وړاندې کړي. مسلم یار له سناتورانو وغوښتل چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
وزیر د خارجه د پیمان استراتیژیک پر اړه چې د امریکا سره لرو او سنور پښتون استاپسي سوال ازي مجلس ته فوقراده غونډه ته که تاسو غونډه فوقراده تایید کړئ وخت به زمان به تعین کړو. مو تاسو خبرو سره کوم ډول سیر کې تمزي فکر کوم څه معلومات ورسره او دا وختونه دوی
د دوړو هوادونو ترمنځ د استراتیژیک اړیکو د تړون په اړه روانه خبره په داسې حال کې نه هي کېږي چې وس د تړون په وړاندې د وستر خندونه چې د افغان دولت په شرایطو کې هم شامل و لری شو. امریکا د افغان دولت د غوښتنې د بګرام زندان د سپارلو او د شپې د عملیاتو افغاني کولو ته غاړه کېښودله، خو له افغانستان سره د امریکا اقتصادي مرستې چې د تړون له مخې به ورکول کېږي او د تړون حقوقي ارزښت هغه څه و چې د دواړو لورو ترمنځ تر وروستیو شېبو پورې اختلافات پرې موجود وو. افغان ولسمشر وغوښتل چې امریکا باید د خپلو اقتصادي مرستو اندازه روښانه او په سند کې باید ذکر کړي، او له بل لوري افغان دولت دا هم غوښتل چې دا تړون باید الزامي حیثیت ولري. خدا نه ده سرګنده چې د افغان حکومت دا دوړه غوښتنه منل شوی او کسنګ
د ولسمشر حامد کرزی ویان دی مل فیضی آزادی رادیو سره په یو مرکه کې ویلي دي چې دا تړون الزامي بڼه لري. د مرکه محمد مومند کړی دا اوري.
فیضی صاحب محترم، که تاسو دا وویل چې آیا د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو په سر باندې کوم مساوده چې نهایي شوې ده، له دې څخه دا مطلب اخیستل کېدای شي چې د ستراتیژیکو اړیکو په اړه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټول اختلافات حل شوي دي؟
بلې، هو یقینا. بلاخره د ډېرو اوږدو مذاکراتو وروسته دواړو خواوو د افغانستان او د امریکا د ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو سند نن نهایي شو، او دا سند دې ته اماده دی چې اوس دواړه هیوادونه د خپلو داخلي مراجعو سره د لازمې نهایي مشورې چې باید ترسره سره کې نو پریاړه د افغانستان د بهرنیو چارو د مشرانو جرګې ته ځي. اول ته د مشرانو جرګې ته په دې باره کې معلومات وړاندې کوي. همداراز د ډاکټر سپانتا به سبا ولسی جرګې ته ځي او د دې سند په اکثر به ولسی جرګې ته معلومات ورکوي. نو دا لازمې مشورې دي چې د دې اونۍ په جریان کې به ترسره کېږي. خو دې سند باندې کار نهایي شوی دی. هیله ده چې دا سند د شیکاګو د کنفرانس مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ امضا شي.
فیضي صاحب محترم، یو مسله چې تر اوسه پورې تقریبا د پښتنې په بڼه پاتې ده، هغه دا چې افغان حکومت غوښتل چې دغه سند باید د یو قرارداد په بڼه باندې لاسلیک شي چې الزامي حیثیت ولري. آیا د افغان حکومت دا غوښتنه د امریکا لخوا منل شوې؟
یقینا، دا سند د سیو سند دی چې الزامي سند دی، خو ځینې مراحل لري چې هغه باید تای کی. دا هغه د دې چې اول باید دواړه مجلسونه دا سند تصویب کړي، د دې وروسته باید دا سند رئیس جمهور لخوا څخه توشیح شي. کله چې دا رئیس جمهور لخوا توشیح شي، بیا دا سند رسمي جریده کې نشریږي. کله چې دا کار هم وسو، دا وروسته بیا دا نافذ دی او الزامي بڼه ځان ته غوره کوي. نو دا یقینا چې په خلیا
یو بل مسله تاسو سب مخکې اشاره وکړه چې د دوشنبه په ورځ به د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار ډاکټر سب سپنتا به ملي شورا ته ورشي، سو د خلکو له استازو سره په دې ارتباط باندې هغه ته معلومات وړاندې کړي. افغان حکومت د ملي شورا نه پرته آیا نورم داسې کړی شته چې باید سلا مشورې وسرو شي دغه سند په ارتباط باندې؟
ولسمشر کرزی هم د دې اونۍ په جریان کې د ځینو مختلفو سیاسي او مذهبي مشرانو سره، جهادي مشرانو سره د دې سند په اړه ناستې ولري، او د یو سند په اړه دوی ته معلومات ورکړي. نو دغه لکه څنګه چې ما په شروع کې وویل یو سلسله نهایي مشورې دي چې باید په ترسره شي د دواړو هیوادونو په داخل کې، یعنی داخلي مشورې دي چې ترسره کیږي.
فیضي صاحب محترم، یو بله مسله چې غواړم مطرح کړم دا چې آیا په دې مسوده کې داسې څه په پام کې نیول شوی که چېرته افغان حکومت په کور دننه سلا مشورې کوي او ملي شورا د ځینو بدلونونو غوښتنه وکړي، آیا به دا گنجایش شته چې په دغه مسوده کې هغه بدلونونه په پام کې وساتل شي؟
موږ امیدوار یو چې د دې سند په اصل د افغانستان د خلکو استازي چې په ولسي جرګه کې دي او همدارنګه په سنا کې دي د دې سند سره متوفر ونه لري، د دې باره کې لازمې مشورې چې دي هغه ترسره کیږي. موږ امیدوار یو چې کوم ډول مخالفت د دې سند په مقابل کې موجود نه وي تر څو دغه سند د خپل نهایي مرحله چې د نهایي مشورې مرحله ده هم طی کړي او دغه سند لکه څنګه چې ما مخکې وویل د شیکاګو د کنفرانس مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ امضا شي.
مننه. یو بل مسله سبا ولسمشر که سهم ته په خپل سرګندونو کې اشاره کړې و چې د پوځي اډو مسله تقریبا له دغه سند څخه جلا کړی شوی ده او په هغه باندې به افغان حکومت د یو بل کال لپاره له امریکا سره خپل مذاکرات ته دوام ورکوي، آیا په دې برخه کې څه لومړني اقدامات شوي دي، خبرې پیل شوي دي؟
نه، تر اوسه پورې په دې باره کې کوم خبرې نه دي شوي. لکه څنګه چې تاسو وویل دغه امریکا متحده ایالاتو د نظامی اډو موضوع او د دوی نظامی حضور په افغانستان کې د 2014 کال نه وروسته دغه ټول هغه مسایل دي چې په یو بل دفاعي سند کې د دغه اوسنی سند د امضا کولو وروسته د یو کال په جریان کې به دواړه خواوې پر دې یو بل سند باندې مذاکرات پیل کوي چې په هغه سند کې به پر ټولو دغه مسایلو باندې، یعنی د امریکا د نظامی اډو په افغانستان کې چې په څه تعداد به د امریکا د نظامی حضور په افغانستان کې د 2014 کال نه وروسته چې په څه تعداد سرتیري به په افغانستان کې حضور ولري، د دوی ماموریت به
دا ولسمشر حامد کرزی ویان دی مل فیضی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د مسودې د وروستۍ مرحلې او همدارنګه د چمتووالي په اړه یې څرګندونې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بلخ چارواکي وایي چې په بلخ ولایت کې د سیلابونو د زیانونو په اړه ترسره شوې څېړنې ښیي چې تیره شپه د سیلابونو دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او په زرګونو جریبه مځکه یې هم له منځه وړې ده. سمیع الله غوښتون نور تفصیل راکوي.
په بلخ ولایت کې د سیلابونو د راوتو له امله 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د بلخ ولایت د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید چې په شولګر او کشندي ولسوالیو کې د سیلابونو د وخت زیانونو د څېړنې او سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو د ډلو څخه د څارنې مسؤلیت لري، په دغه ولسوالیو کې د وخت زیانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
بدبختانه در ولسوالګر 6 تنه قربانی داشت.
له بعده مرغه په شولګر ولسوالۍ کې 6 تنه ماشومان سیلابونو یووړل چې د 4 تنو مړې له اوبو راستل شوې دي او د کشندې په ولسوالۍ کې 9 کسان سیلاب خپل کام ته یووړل او کورنۍ د ویر په ګلم کېنولې. نوموړي زیاته کړه چې په شولګر ولسوالۍ کې 300 کورنۍ په بشپړ توګه سیلاب له منځه وړې دي او تر زرو زیاتو کورونو ته اوبه ننوتلې دي چې دوستګانې وړ نه دي. هغې د کشندې په ولسوالۍ کې د وخت زیانونو په اړه وویل چې سیلابونو په دغه ولسوالۍ کې 6 دوکانونه په مکمله توګه له منځه وړي دي. د شولګر ولسوال محمد ابراهیم وویل تر دې مهاله ترسره شویو څېړنو له مخې 3000 جریبه زیاته کرهڼیزه او باغي ځمکه سیلابونو لاندې کړې ده. هغه وویل کېدای شي چې د زیانونو کچه تر دې هم لوړه شي ځکه چې له یو شمېر سیمو څخه دا مهال له نږدې لیدنه ممکن نه ده. د بلخ ولایت طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست مشر رحمت الله زاید له سیلاب ځپلو سره د مرستو رسولو په اړه وویل چې دوی د بیړني حالت امکانات لري خو د وخت زیانونو په پرتله چې وکولی شي خلکو ته او وخت زیانونه جبران کړي دا امکانات په واک کې نه لري.
اینا به کمک های زیاد نیاز دارن که ما در قدمه های بعدی انشاءالله در مورد ساختن سرپناه اونا و کمک های نقدی را که از کمیته مرکزی مبارزه با حوادث جلب کنیم کوشش کنیم.
موږ د دغه دواړو ولسوالیو سیلاب ځپلو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیړني حالت په اړوند څه جدي ستونزه نه لرو خو خلکو ته د وخت زیانونو په پرتله نشو کولی د دوی ستونزو ته هر اړخیزه ځواب ووایو. زاید وویل سیلاب ځپلو کورنۍ ته د کورونو د جوړولو او د نغدي پیسو د مرستو وړاندیز به د طبي پیښو مرکزی کمیټې ته وړاندې کړي. اقبال خلا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې مشر وایي چې دغه ولایت په دوو ولسوالیو او د مزار شریف د سجادیه په سیمه کې تقریبا 700 کورونه په بشپړ توګه سیلابونو نړولی دي او د سیلابونو له امله د کشندې ولسوالۍ لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
په کندوز کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. له سیمې د نور محمد سهیم راستولی رپورټ اورو.
تیر یک شنبه په شپه په کندوز او شاوخوا سیمو کې زورور باران وشو چې په ځینو سیمو کې سیلابونه جاری کړل او د زیاتو خسارو باعث وګرځېد. رپورټونه وایي چې په دغو راوتلو سیلابونو کې د کندوز عمدتاً درې ولسوالیګانې لکه امام صاحب، خان آباد او علي آباد ډېرې تاواني شوي دي. د کندوز د حوادثو ضد ادارې د یو خبرځای په حواله چې په دغو سیلابونو کې نه یوازې د خان آباد د قرمقل په سیمه کې د ګلاغا په نامه یو چوپان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، بلکې شپږ څلوېښت کورونه څناڅه تخریب او په لسګونو جریبه کرل شوی کښت له منځه تللی دی. دغه راز د علي آباد په ولسوالۍ کې نه یوازې زیات کانالونه پرې شوي دي، بلکې 150 جریبه کرنیزه ځمکه او 40 کورونه تخریب شوي دي، خو تر ټولو زیاته خساره یې د امام صاحب په ولسوالۍ کې اړولې ده. د ورکړی شوي رپورټونو له مخې د امام صاحب په ولسوالۍ کې شاوخوا 400 کورونه او 1000 جریبه کرنیز فصل له منځه تللی او څاروي تباه شوي دي. په دې ترڅ کې ویل کېږي چې د ولسوالۍ د ګمبزو، کنچک، چوراخ، زرالم، سنگچا، تویچی، توقز سنگاو، چغر او داسې نورو کلیو کې برسیره پر دې چې په لسګونو جریبه کښت له منځه تللی دی، داسې کورونه هم په کې شته چې یا بالکل وران شوي او د استفادې وړ نه دي او یا داسې اوبو وړي دي چې ځای هم نه ښکاري، خو له ښه مرغه چې انساني تلفات په کې نشته. د ګمبزو له کلي څخه یوه زنانه چې د خپل وران شوي کور په انګړ کې پښې یبلې په اوبو کې ولاړه ده او هیڅ سرپناه نه لري داسې وایي.
اول ما خوستان داشته را باید راغی سوار رس ماشومان لرو سلوش اصر دی یا می دقه زوی دا یا دست پینگره دا یا زیما سوار رس ماشومان لرو سغیران لرو چه پاتی ندی کاسیم که پریا پاتی و ایستی راشتا
دقای پاتی نکه غره پاتی نیا چی پاتی ندی
یا چه نپاتی ندی
پا دیه ترچ که لدغ کلی چخه بسم الله بی اخپل حال داسه بیانوی
راغی شل پا کلی منی چه راغی اغتای ونان رو مقصد بیستنیم دی نوری مثالی کوتی مالونه مکمل جای پچا پاتې سو نو موږ نور چاره نه وه نم غنوم بیستری دی نم بل شی بیستری دی نم مثال یو د ځان لپاره کوم کمپله بیستری ده هیڅ هم دا بیستری نه دی ځکه چې پاک پاتې سو خپل ماشومان هم سي بیستری تر سبا پورې په خسرکو کې هلته پراته وو او اوس پیلن موږ غواړو که نه چې موږ د اغوستن یوه خالي یوه کمپله نه لرو چې موږ یې مثال هغه واغوندو په ماشومانو باندې واچوو له دولت موږ دا خواهش کوو که دولت موږ سره کومک ونه کوي نو موږ ماشومان هم لاسه ځي.
د دغه کلي له ایشانانو څخه قمندان شانمن چې د اویا کلونو سپین ږیری معلومیږي داسې وایي.
نارمې سې چپه شو تمام قومه را حولیشه چپه کرد یک هزار جریب زمین زراعتي پلګ و ګندم و
دغه نهر راپورته شو د خلکو حویلیګانې یې چپه کړې 1000 جریبه ځمکه پالیز او غنم او داسې نور یې لاندې کړل او ټول یې خساره مند کړل. له دولت نه غوښتنه کوو چې د ورورۍ یوه مرسته وکړي چې زموږ خلک بالکل د تباهۍ په حال کې دي. د معلوماتو له مخې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د 15 کلیو سروې پای ته رسېدلې چې د نتایجو په باب یې د کندوز د حوادثو ضد رئیس میراقا اعتبار داسې وویل.
د 105 قریه 165 منزل مسکونی به طور کلیو قسمي تخریب و 600 جریب زمین زراعتي کشتی آن از بین رفته، 520 رسمه واشی تلف شده، تمام بند ها و جویه هایشان پر از گل و سنگ شده، 6 نفر زخمی داریم. و
په دغو 15 کلیو کې 115 پیته کورونه بالکل او یا څه ناڅه تخریب شوي، 600 جریبه کرنیز فصل له منځه تللی، 540 څاروي له منځه تللي او د کلیو ټولې ویالې له خټو او ډبرو ډکې شوي دي، 6 تنه پکې ټپیان شوي او له ښه مرغه چې تلفات پکې نشته. د اعتبار په وینا د دغې سروې په پای ته رسېدو سره به د غذایي او غیر غذایي موادو په ګډون ډېر ژر مرستې ورسېږي، خو هېره دې نه شي چې په سیلاب ځپلو کې داسې کورنۍ شته چې د بیرته آبادۍ هیڅ وس نه لري. دوی هیله کوي چې په دې باب به هم مرسته ورسره وشي.
په کابل کې زموږ همکاري جمیلی ظریف د بیړنیو مرستو او د بیړنیو حالاتو د ادارې له مشر ډاکټر دایم کاکړ سره مرکه کړې ده. دا مرکه وړاندې کوو. البته دا مرکه پرون شوې ده او کېدای شي په مرکه کې ځینې وړاندې کېدونکي شمېرې یا موارد یو څه زاړې شوي وي او په هغې اړه نوې شمېرې رامنځته شي.
کاکړ صاحب، تاسو که دغه د وروستۍ سیلابونو په هکله هغه وروستي معلومات موږ ته راکړئ چې څومره تلفات لري؟
د دوې ورځو کې چې نن ورځ هم په همدې کې شامله ده، درانده سیلابونه په دیارلسو ولایتو کې راغله چې مجموعاً ثاني تلفات 10 کسان دي او زخمیان هغه 25 دي. مفقود شوي چې دي تر اوسه مړې نه دي پیدا شوي 9 کسان دي او 1,500 کورونه تخریب شوي دي. ویالې تقریبا 360 متره په طول باندې ویالې تخریب کړي دي. استنادي دیوارونه چې د دریابونو په غاړه یا د لوی ویالو په غاړه وي 365 دیواره تخریب شوي دي. زراعتي ځمکه 3,350 هغه جریبه او حیوانات ساروی 1,510 په حدودو کې دي. مسمر او غیر مسمر هغه درختې یا ونې 1,000 دي. 1,040 او 3,000 کاری ده تخریب شوي دي. البته دا ارقام چې دي د بعضي ولایتونه چې سروې دقیقه شوي ده تر اوسه یعنې تکمیله شوي ده صحیح دي او د بعضي ولایتونه ابتدایي ارقام دي. نو کېدای سي د دې کچه یا زیاته سي چې هغه دقیق ارقام راسي او یا کمه سي.
ښاغلی کاکړ، دغه ولایتونه که تاسو راته ووایئ چې په کومو ولایتونو کې دا سیلابونه راغلي تر اوسه؟
نن ننګرهار، پروان، بدخشان، بغلان، کندز، بلخ، بادغیس، پکتیا، سمنګان، اروزګان، کابل او هرات دغه ولایتونو کې هغه سیلابونه راغلي.
ښاغلی کاکړ، تاسو تر اوسه دغو کسانو ته خپلې مرستې څونه رسولي دي او څه وخت هم رسولي دي؟
موږ هغه ابتدایي مرستې چې زموږ په واسه کې وه او هغه د دولتي ارګانو دي، هغه مرستې موږ د خپل د مبارزې د حوادث لخوا هلته هغو ته په هغه وخت باندې رسېږي. البته دا د اما هغه چې د ملل متحد او د یو ان دي هغو د تر څو دقیقه سروې ونیسي او د سروې ارقام رانیسي هغو دي خپل کومکونه بیان کوي او بعضې نېشنل انجوګانې دوی موږ سره په اول کې کومک کوي چې حداقل خیمې یا مثلا ترپالونه یا ځایي توکې اول هلته وړي، په دې خاطر چې دا خلک چې بې ځایه کېږي باید هلته ورته خیمه وي او هلته دوی مثلا ترپار ولري او سامان ولري، دا ورته ورکوو. خو دا کافي نه دي، خصوصا موږ داسې کوشش کوو چې دغه ماشومانو دپاره، د امیندوار ښځو دپاره، د دوی دپاره باید په دا اول کې لکه غذایي توکي ورته ورسول کېږي، کالي ورته ورسول کېږي.
بلې ښاغلی کاکړ، یو نیوکه چې مثلا په تاسې باندې یا په ځینو نورو ادارو نړیوالو ادارو باندې دغه ده چې دا خلک په دغو ولایتونو کې چې سیلاب راځي هر وخت دوی وایي چې کله یوه پېښه وسي بیا وروسته له دې تر ډېر وخته پورې مثلا ډېر ځنډ وروسته دغه خلک مرستې رسوي، تاسې دغه نیوکه څونه پر ځای بولئ؟
زه خدا نیوکه زه په ځای نه بولم. په دې تاسو ته معلوم دی چې موږ نسو کولای د افغانستان په شرایطو کې مخکې د حادثې نه جلوګیري وکړو. د دې دپاره چې د حادثو نه جلوګیري وسي باید ډېرې پیسې وي چې د ټولو هغه دیوالونه د دریابونو او چې دغو ځای نه سیل راځي هغه باید استنادي دیوالونه جوړ کړو. ټول هغه ویالې چې په دې باندې سیراب راځي هغه ویجاړول کېږي، هغه باید ټول کانکریټي هغه دیوالونه ولري، هغه سربندونه باید چې ټول هغه وي کانکریټي وي. او دا کار په افغانستان کې یو هیواد چې په هر کلي کې ویالی دی، په هر ولایت کې په زرهاو سرهاو دا امکان نه لري. بعضی حوادث دي چې دغه نه په پیسو باندې په تدبیر باندې دغه نه جلوګیری کېږي، اما بعضی حوادث دي چې دغه نه په پیسو باندې هم جلوګیری نه کېږي او په موادو هم جلوګیری نه کېږي.
بل یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی کاکړ ده چې نور کوم ولایتونه تر تهدید لاندې دي؟ کوم ولایتونه کې خطر ډېر ده چې هغو کې به سیلابونه راسي؟
ولایتونه چې دي مثلا د مخکې نه هغه د موږ ویلي دي چې زیاتره مثلا غور کې، اروزګان ولایت کې، دایکندی کې، بامیان کې، بدخشان خودلته دغه نوم استه دی، مثلا خوست ولایت کې، بیا انداز ننګرهار، بارون دی، قندهار دی، کنر دی، لغمان او
د دول لپاره تاسو څه
تدابیر په دلته هم ستدې؟ فاریاب هم کله کله سیلابونو سره لاس په ګریوان.
بله، څه تدابیر لري د دې لپاره چې دغه ولایتونو کې تاسو نمونه وخصل چې دغه پیښو مخنیوي وسي په دغه ولایتونو کې؟
موږ وخت تاسو ته ویلي دي چې موږ چې د دبليو ایف پی د 5000 فامیلو لپاره چې په سیلابونو کې ښکته کیږي په ټول افغانستان کې د ژوند په سطح باندې مواد لري، غیر غذایی توکي لکه خیمې، ترپالونه، پلاستیک شیټونه هم په اکثر ولایت کې شته. دا اړوند یوګانی چلته کار کوي، دوی خاصه بودیجه د سیلابونو لپاره لري، یو ان هم خاصه بودیجه د سیلابونو لپاره لري. نو دغه شانې په ولایت کې انتقال کړی دي، اما دا کچېره بیا دا سیلابونه زیات سي دوی مشته بیا هم دا واده را کړی ده.
د بیړنیو حالاتو د ادارې لمشر دائم کاکر سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
آزادی راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.